اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو او جنکو یو بل خبرونه ته مبارک علیکم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډېره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو هغو حیاتي حقونو ته راسو. څې یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپلو خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېره زیاته مهرباني. ښه، داسې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ته راځو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې، او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د همدغه په اساس باندې نظامونه تعریف شوي دي. دیموکراسي نظام ده، دیکتاتوري نظام ده، مثلا شاهي ده او استبدادي، هر نظام چې بوسي، هر نظام کې د اسلامي نظام په سیستم چې شمول چې تقریبا او پنځوس هیواد د دنیا په سطحه اسلامي هیوادونه دي، دوی د وګړو لپاره حقوق په نظر نیولې دي. په همدغه اساس افغانستان هم په مختلفو اساسي قوانینو کې دا موارد په نظر کې نیولې دي. البته که په اساسي قانون کې یو حق په نظر کې نه موسي، ولې لازمه ده چې هغه باید ورکړل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنا چې ژوند باید خوندي وسي، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسي. عدالت د اساسي عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی ده چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي. عدالت د اساسي د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه، هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه، مثلا قوانین وضع کی. کلکت اختصاصی راشو د حق لپاره، بیا نو د برابرۍ له حق نه شروع، یعنی چې ټول نارینه او ښځینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکړي. د ژوند حق یو اساسي حق ده. د ژوند د حق تر څنګه د عدالت د لاسرسۍ پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجې مدافع وکیل شتون او د تورته او قانونیت د دې چې یو جرم کیږي باید قانوني وسی، گرفتار نشی په خپل سر، مجازات تعقیب دا شایان نشی برات زمه مثلا نسلی حالت ده. د دې تر څنګ په سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده. یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت وسی او کې چې خپل رایه وکړي یا هم ځان کاندید کړي. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت، تظاهرات او د جمعیتونو، اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي. د دې حق د محرمیت د مراسلات او مکاتباتو ده. او د دې تر څنګ د مثلا مسکن حق ده، مسکن باید مسئول نووسی. ملکیت حق ده چې مسئول نووسی. د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده. په ټوله کې نظام له ټولو مزایاونه د استفادې کول، دا په خپله هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې یو څوک حاکمیت وکړی شي، ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مصبا صاحب د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لرئ، موږ سره خبرې کوئ، بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړی. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټوله خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظ لیکل شوی و او په ټول ستاندردونو د شریعت له لحاظه او د موضوعه قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام له منځه بو، ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې. اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته، یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې تیرو کې فساد و، حاکمیت قانون نه و، عدالت نه و، جنګسالاران ولې هغه بل بس و، ولې کومه د سیراش و بس و کوچی د اساسي قانون چې 32 شپته ماده درلودي، د اولی ماده تر 32 شپته ماده پوری هر مورد چې ذکر شوی و هغه د یو نظام د دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسی چې اساسی قانون ده دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی صحیح ده، اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور اداره دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی دي طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي، یو خو اسیران دي، یو خو مجبور دي چې هر څه ته ووایي، مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه وایم شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري هغه حقوق خوشنۍ سره چې اوس ډیر محدود شوی دی، په دې کې لکه د بیان د آزادۍ حق، په دې کې د مسکن د مسؤلیت د عدالت ته د لاسرسۍ د تحصیل د کار خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي، محدودیت پیدا شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوی دي او دا ستونزې جوړیږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلی دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده، حقونه ضایع سوي دي او ورځ تر بلې نور ضایع کیږي. د میرمنو حق ضایع سوی، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی، میړو تقاعد یې اخیست هغه ورباندې بند اوس نه ورکول کیږي، حقونه ورځ تر بلې ضایع کیږي. کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کیږي وای نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو، بیرته هر څه سمیږي، هر څه جوړېږي، وخت ته ضرورت لري، او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کیږي. دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نورم د ولس او د حکومت زیاتیږي.
لازم شی د حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کیږي خلک دي. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کیږي، فاصله رامنځته کیږي او دار د ژوند په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر لدینه کیږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه سافټوار چې دا اوس ته چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناسته، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره، په خپله د سرپرسته اداره یو ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شول شي، همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې همدغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کیږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور د زمان باندې هغه هم خصوصا افغانستان غوندې یو هیواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدقسې له خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو ښه دا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کس یم، زه سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا د ریګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې ذکر وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه ولا. دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک بلاس کې. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې له شل کاله ټول په غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په غره کې تیر کړي هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي؟ مسلکي کار ډېر سخته ده. مسلکي کار هیڅوک یو څوک انجینر د ډاکټر کار نشي کوي، ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم، بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون نه بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دلته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. نو په همدې اساس باندې کمې ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا، خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوا نن دا یو جنجالي موضوع ده. ولی تاسو راشئ د نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده، دا مسایل ډېر جدي دي. دا خو اوس بېرته د په رسمیت نه پېژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي یو، افغانستان کاملا منځوي ده د ټولې د نړۍ. افغانستان خو هېڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د به مخته لاړ شي. دوی دا جدیو مسایلو سره موږ مخامخ یو او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مس تاسو خپل خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې تاسو ویل چې اوسنی نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې په راس کې دي، دوی واک لري، صلاحیت لري، په دې پوهېږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو؟ څوک یې پرېږدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي؟ او که دوی په هر څه پوهېږي، ځان تیر باسي، خلک له افغانستانه زړه تورې کوي، تاسو په آند اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آند دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پیږي خلک، د جګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي دغه یو سناریو یې طرحه کړي. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده، ښارونو کې نه، ول دوی په آن په غرو کې ول، یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروف ول، نو هغوی خو طبعا نه پوهېږي. هغوی په ارزښت نظامداری او دغه ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو، هغوی څه پوهېږي؟ نو ناپوهي ده. د ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده. دا ټولې هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو، تکرار شوی سناریو، د مجاهدینو په واسطه واری وشوله. تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړله. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا دغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله، د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو ته د منډه وړلو پورې او کټوله کې، د دې ضربه ټول ولسته رسیږي. او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو، دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې یو خوشي شی ته جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بېرته موږ حد اقل د 2 کالو مخکې یا 3 کالو مخکې د ساختاري لحاظ نه، البته د عمل کرد لحاظ نه، هغه حالت سره چې څو موږ رسیږو، هغه به هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بیې به بیا د موږ وروسته نسلونه به بیې پرې کوي، او دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسیږو، لکه چې دغه اول جهان نه، د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هېوادونه شاوخوا، تر څو چې هغه ته رسیږو، د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي، په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه وه چې اکثرا نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موضوع چې خوارو غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نشته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و، البته څه موده وړاندې، چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولي.
خدا خو ګرچې دوی خواشنۍ سره پې باندې ویاړ کوي چې مثلا حتی په وروستیو کې چې د ملګرو ملتونو تصمیم سره دفتر کې هم دا ستونزه را پیدا کړله چې ښځینه او کارمندانو باندې فعالیت بند کړ، او په غیر دولتي نهادونو کې چې کم تر کمه 20,000 ښځې موسساتو کې کار کول، دغه تصامیم چې دوی ونیول چې مثلا ښځینه یې له کاره بند کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري، منطقي تر شا وسي. دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې، او بقا د عدالت په تامینېدو کې ده. عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعاً د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د یو خبره نږدې ده چې لو لږې خلک مړه شي، او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعاً ډېر غلط سوال ده، ځکه منطق خو ډیر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دې په کاري او مثلا ټول نجونې دې مکتب ته لاړ شي، هیڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې و پخوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي. دا مشکل حل کاملا. نو دا سوال شته ده، او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه؟ جواب هم شته ده، فقط عمل وکړي، پیبندې اجازه ورکړي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو دا وپوښتو چې اولس ته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړوند چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ؟ تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته؟ څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، او دا د حق یو اصل ده په حقوقو په عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ، دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او ټول مهمه دا ده چې ولس دې پوه شي د خپل په حقوقو باندې، فشار دې راولي، د ملا امام د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوال و تر رسنیو تر عامو وګړو، ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا، دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولس ته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازم ده ورته، پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي. یعنی بله لار نشته قطعا، هیڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو، که هر څومره کړیږو، دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته رارسیږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي، او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و دیدیونه دی اساسی او بشری حقونو خبرونه. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقونو پاکل خبرې وشولې. او لمو سره میلمه و دی حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصباح، تربیه پرځای کې چې یاست، الله ممال او ملګری.